خوشامدید.
ډیره زیاته مننه ارش همین دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا ځنګړې استاذ زلمه خلیلزاد او طالب استاذ را روانه دوشنبه په قطر کې بیا د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر بیا هم له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري او پر روانو خبرو کې به ګډون نه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای پام وکړئ. د افغانستان نو نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي پرون په ترکیه کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. او ایران نن په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې سمندري پوځي تمرینونه پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. خاغری خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له معین او د دې هیواد د ولسمشر له لوی سلاکار څخه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. خاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ له طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در عین زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذارای خارجی صورت گرفته.
دا دوبی دا 15 ورځنۍ نندارتون پرون پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تطبیق چارې پرون پیل شوې.
د جلال آباد ښار اتمې ناحیې په مربوطاتو کې د 3000 متره په اوږدوالي د دویمه درجه سړکونو، 2300 متره په اوږدوالي د ویالو او اته پلچکونو د رغولو، همداراز 300 میرمنو ته د کالیو ګنډلو پروژو چارې پیل شوې.
دا ننګرهار والی ویان زیاتوي چې د دې پروژو پر غوونه 28 میلیونه ډالر لګخ راځي او د شپږو میاشتو په ترس کې به بشپړ شي. ایران په پام کې لري چې پر روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي عملیات تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې وایي دا کلینی تمرینونه به چې نن پیلېږي د عمان له سمندرګي نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځیږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولو نفتي تولیداتو له دریو د یوې برخې د انتقال سمندري لاره ده، منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان حسین خانزادی یو دولتي ټلویزیون ته ویل په دې پوځي تمرینونو کې به اوپتلونه، جنگي بیړۍ، هلیکوپټرې او کشفي الوتکې برخه اخلي. امریکا وایي د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز پرون وویل د کم شمیر سرتیرو یو سوله ییز ځواک به تر یو وخت پورې په سوریه کې پاتې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 ډسمبر میاشت کې ویل په سوریه کې داعش ډله ځپل شوې ده او دغلته نور امریکایي ځواکونو ته اړتیا نشته. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریه له کورد وسلوالو څخه د واشنگتن د ملاتړ له امله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسكر لري. او د هالند بهرنیو چارو وزارت وی د تاجکستان چارواکو تایید کړی چې د اپوزیشن فعال شرف الدین ګودایف چې تیرونې خپل خوخې تبعید څخه پلازمینې دوشنبه تستون شوی او د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د هالند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هالند بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په یو استول شوی لیک کې ویلي چې هالند اوس مهال په دې اړه څېړنه کوي چې له ګدایف سره مرسته وکړي کنه او که کوي څنګه باید وکړي. د ګدایف د مدافع وکیل په وینا هالندي چارواکو وروسته له هغې دا څېړنې پیل کړې چې د اپوزیشن او د بشري حقونو فعالانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی دی چې د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ زلمی خلیل زاد او طالب استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبرې پیل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس د پوهنې په اسانتیاو برابرولو ټینګار کوي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری در ثبات، انکشاف و رشد مادی و معنوی کشور ما است.
د غزنی ښار اوسیدونکي د هوا په تودېدو سره د جګړو له زیاتېدو اندېښنه لري.
مرکزی دولت غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی.
د هم اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه څه ډول تبصرې خپرې کړي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کورکلی اونیزه خپرونه خپرېږي. ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. په پام کې ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوې پړاو دراتونکو نه د دوشنبه پورې سپیل شي. په همدې حال کې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوې رئیس ملا عبدالغنی برادر خای د بیلابیلو دلایلو له امله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا پرون د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې کړې دي. د احمد تکل پر ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکي اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر خای په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رويټرز خبري اژانس ته ویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د دقیق وانډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تیرونی رويټرز اژانس ته ویلی وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه د څنه شي ویلای. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رويټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپل د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رويټرز د طالبانو د یو جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر پر روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو د مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د راتلونکو اونۍ په دوشنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي لیو شمیر طالب استازو سره خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې د دوی د قطر د دفتر لپاره نوې ټاکل شوی مشر عبدالغنی برادر به بیا هم په دې خبرو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ګډون ونه شي کړلای. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې موږ هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم واخلو. د افغانستان د سولې د روانې پروسې په اړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو او شنونکو بیا د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا په جوړ شوې تحلیلي ناسته کې ویل چې په دغه پړاوونو کې به د افغانستان د خلکو نظریاتو، پیشنهادونو، غوښتنو او پتیره د خزو ګډون ته جدي پاموشي. دوی ویل د خزلو ګډون پرته به د سولې لپاره روانې هلې ځلې نیمګړوي. افغان حکومت چارواکي وایي ناممکن ده چې د سولې پر روانې پروسه کې د خزو نظریات، غوښتنې او ونډه له پامه وغورځول شي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي جرګې جوړېدل هغه موضوعات وو چې د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازیو، شنونکو او سیاستوالو پرې په یوې تحلیلي ناسته کې بحثونه وکړل. دغه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو د دوی په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریاتو، وړاندیزونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فرخوندې زهرا نادری وویل د افغانستان ښځې د اساسي قانون، مدني حقونو او د اسلام له احکامو سره سم حق لري چې د هیواد په ټولو تصمیم نیونکو حالاتو کې لازمه برخه ورکړل شي.
بحث حضور زن در پروسه سول بیشتر
به ما دیو بل د سول پر روانه پروسه کې د خزو د ګردون بحث زما په نظر سلیقوي او فردي لید لري. د سول پروسه ول د یوې ځانګړي کړي لخوا پر مخ وړل کیږي. که بحث ملي دی او موږ په قربانیو کې شریک یو، په بحثونو کې هم باید ووسو. په بین الافغاني خبرو کې لازمه ده چې بیلابیل سیاسي قشرونه راشي او خبرې پکې وکړي.
بیا یې صحبت کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د سولې پر روانه پروسه پرمختګونو او بدلونونو کې د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په هکله اندېښمنې دي. په دې تړاو د ښځو د حقونو د ښځینه فعالانو پر اندېښنو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تیره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان مېرمنو ته د دوی د لاسته راوړنو او حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي، مهمه ده چې په دغه پروسه کې ونډه ولري. تمنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په قطر کې وشي. افغان چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې پر روانه پروسه کې د افغانستان د خلکو نظریات او غوښتنې او په تیره د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سولې پروسه یو ملي پروسه ده، مهمه ده چې د افغانستان د ټولو اقشارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، د رسنیو او سیاسي قشر نظریات سولې په پروسه کې مهم دي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې د دوی نظریات او د دوی وړاندیزونه به نادیده نه نیول کېږي، او د دوی نظریات او وړاندیزونه د سولې له پروسه سره مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې له پیل راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې باعزته تلپاتې او داسې سوله غواړي چې د هیواد اتلس کلنې لاسته راوړنې او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د یونیسف ادارې په همکارۍ غواړي له ښوونځیو بهر ماشومانو ته د تعلیم زمینې برابرولو په هدف د پوهنه تم کیدلی نشي په نوم پوهنیز پروګرام پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستلو د مراسمو پر مهال له خلکو وغوښتل چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي اوس مهال په هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. په دې اړه تفصیل د واصل وسال پر رپورټ کې اورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې هیڅ ماشوم له ښوونځي پاتې نشي او ټولو خلکو ته په هیواد کې د تعلیم زمینه مساعده شي. د افغانستان د پوهنې وزارت، د یونیسف ادارې او د نړیوالو سازمانونو د ټولنې په همکارۍ په کابل کې پوهنه تم کېدل نشي په نوم د پروګرام پرانسته وکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د پرانستې په دغه مراسمو کې ګډون درلود، دغه پروګرام مهم وباله او ټینګار یې وکړ چې د دغه پروګرام د ښه پلي کېدو لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری
دی وایي په تعلیم او ثبات پانګونه د هیواد مادي او معنوي وده او پراختیا ده. دغه پروګرام له یو اړخه تمویل ده او له بل اړخه زموږ د ټولو هڅو کوښښونه دي. دا یوازې حکومت پورې اړه نه لري، بلکې په دې برخه کې د خلکو هر اړخیزه همکاري او پاملرنه موږ سره مرسته کوي. خغلی عبدالله د شنویل هر هغه ډله چې هڅه کوي افغان ماشومان بې تعلیمه پاتې شي په خپلو دغو هڅو کې ناکام دي. نوموړي له امنیتي بنسټونو هم وغوښتل چې په ښوونځیو کې د پوستو جوړولو سره زده کوونکو او ښوونکو ته ستونزې نه پیدا کوي. د افغانستان حکومت پوهنه تم کېدل نشي د پروګرام په لومړیو درې کلونو کې غواړي چې هر کال له ښوونځیو بهر 500,000 ماشومان تر خپل پوهنیز او روزنیز چتر لاندې راولي. په دغه پروګرام په ټوله کې 155 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د ای سی ډبلیو په نوم بنسټ لخوا برابر شوی چې د یو پراخ ائتلاف د ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا عملي کیږي. جنگ، بېوزلي، کډوالي او اقتصادي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې له امله یې په 1300 کلونو کې ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د پوهنه تم کېدل نشي د بنسټ رئیس یاسمین شریف په دغه ناسته کې وویل چې د باکیفیته روزنې له لارې دوی په افغانانو پانګونه کوي او د دوی استعدادونو ته په ودې ورکولو سره غواړي دوی پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وویل چې د بیلابیلو عواملو له امله اوس مهال په ټول هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. نوموړي په دې اړه اندېښنه وښوده او دغه موضوع ټکان ورکوونکی وباله.
در میان کشورهایی که اطفال بیرون از مکتب را دارند،
دی وایي د هغو هیوادونو په ډله کې چې له ښوونځیو بهر ماشومان لري له بده مرغه افغانستان یې په سر کې دی. د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف موندنې ښیي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې دا یو ټکان ورکوونکی شمیر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې په لسیزه کې هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د 3.1 میلیونه هغو ماشومانو له ډلې چې ښوونځیو ته نه ځي 85% یې نجونې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. له مرالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات له 1950 کال سره شباهت لري چې په نتیجه کې په چین کې کمونستان بریالي سول. د ورځپاڼې په وینا په چین کې امریکایانو غوښتل خپل یو متحد وژغوري. ورځپاڼه لیکي امریکا غوښتل د مانو زیدونګ کمونستان د چانګ کای شک ملتپاله حکومت ړنګ نه کړي. په مقاله کې راغلی چې د هری ټرومن ادارې نه غوښتل چې د ملتپالو د ژغورلو په هدف جګړه پیل کړي، نو ډیپلوماسي ته یې مخه کړه او داسې یې ښکاره کړه چې بې طرفه دي. ورځپاڼه لیکي د ټرومن ادارې جورج مارشال وګماره چې د یوه ډیموکراتیک منځمهاله حکومت رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. وال ستریټ ژورنال لیکي اوس مهال افغان حکومت د چین له ملتپالو سره ناراحتونکی ورته والی لري. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د حکومت قدر کوي، خو داسې ویل کیږي چې دا حکومت د امریکا د نظامي ملاتړ پرته دوام نسي کولای. بوسټن ګلوب خبرونه لیکي ویل کیږي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د یو تونل په پای کې د رڼا غوندې ښکاري. د خبرونې په لیکنه په روسیا، قطر او نور ځایو کې د خبرو په نتیجه کې د موافقې یو طرحه رامنځته سوې ده. خبرونه لیکي جزئیات یې روښانه نه دي، خو موافقه لیک به د یوه ساده معاملې په اړه وي او دا چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي او طالبان ژمنه کوي چې نور هیڅکله د تروریستانو قربتوب نه کوي.
دا خبرونه په دوام کې د یونیسف او ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او د غراس کورکلې اونۍ ز خبرونه هم اوریدل شي. په دې حال کې چې د افغانستان د زینو نورو ناامن سیمو په رنګ په غزنی کې حمله تیر سباندې ویل سيزي د جمل تیر دوه د حواله ګرمې دورسته جګړې تودېږي. د غزنی مدني فعالان سیاسي شنن کې او د ولایتي شورا غړي سګنې موسم خطرناک یو وای کپشیم کې د وسلوالو په خلاف عملیات ونشنو په دې ولایت کې به جګړې پیل شي او بیا به د سقوط له خطر سره مخ وي. حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي مدني فعالان سیاسي شنن کې او لسی خلک په دغه ولایت کې د حواله تودې دو سره د جګړو د ګرمي دوه ویره لري. دوی وايي اوس هم وسلوال د شارت سلورو دروازو ته رسیدلی او د ولسوالیو ترڅنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزی حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدنی فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څو باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیر تر پسرلی پوری اوربند ونه شي نو بیا هم همدا شک شته دی. د اوس هم عملاً جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باورې دی چې د غزنی په برخه کې کوتاه سوې ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له لورې د غزنی له ولسنو سره توپیری چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزی دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولای دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره د مخالف و وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امنیه قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیري په جګړه کې غښتلي دي.
زمونږه عامه تمام امدګي لرو، ملي اردو ملي پولیس موږ خپل هغه د تربیوي مرکزونه فعال دي او دوی په ډېر میړان سره ډېر په ښه او سلامندي سره موږ خپل تمرینات کوو، نو که بیا چېرته سوله ونه سوله موږ په جګړې لپاره امادګي لرو، نو بیا به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامن سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنن کې سږنی موسم خطرناک شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قزاقستان ولسمشر پرون د دې هیواد حکومت منحل کړ. د حکومت د انحلال پریکړه ولسته له هغې کیږي چې خلکو د ټول هیواد په سطحه د اعتراضونو په ترڅ کې د ژوند د شرایطو د ښه کولو غوښتنه وکړه. ولسمشر نور سلطان نظربایوف د ژوند د سطحې ټیټوالی او د اقتصادي پالیسیو ناکامي د خپلې پریکړې علت بللی دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون کابینه منحل کړه او د دې کار علت یې خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او د انرژۍ له سکتور پرته په نورو برخو کې د اقتصادي رغونې په چاره کې د حکومت ناکامي وبلله. د ولسمشر له دې پریکړې سره د 55 کلن بکیت جان ساګینتایوف د صدارت دوره چې په 2016 کال کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. نظربایف د نوې کابینې تر جوړېدو پورې مرستیال صدر اعظم، 53 کلن اسکر مامین د سرپرست صدر اعظم په توګه په دنده ګمارلی دی. نظربایف پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د قزاقستان حکومت ونه شو کړی د خلکو په عوایدو کې زیاتوالی راولي، کاري فرصتونه زیات کړي او په دې هیواد کې چې د انرژۍ پراخې زیرمې لري د خلکو د معیشت معیار لوړ کړي.
په مونږو نپرولینیم اکونومیکی ناشی نسمتریا نا پرینیات
د اقتصاد په ډیرو برخو کې د ګنش مرنوي او قوانینو له تصویب او په دې برخو کې د حکومت له پریکړو سره سره مثبت بدلون ترلاسه نشو. حکومت او مرکزی بانک و نشوکرای خلکو تا لازم امتیازات او پلور میار ده اقتصادی و ده امکان برابر کری. وات یا کلن نظربایف چې په 1901 نویم کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو رئیس ولسمشر دی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل حکومت هسې چې تمه کېده د هیواد د اصلي اقتصادي بنسټ په توګه کوچنیو او متوسطو بزنسونو ته وده ورنه کړه. ولسمشر نظربایف کابینه وروسته له هغه منحلوي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړه شرایطو پر ضد مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د یوې کورنۍ 15 ماشومان د هغوی د کور د سوځېدو په پیښه کې مړه شول. د دې ماشومانو مور او پلار د راپورونو له مخې د شپې لخوا دندې ته تللي وو. د تیرې جمعې په ورځ سلګونه مېرمنې د استانې ښار د کنسرتونو په یوه سالون کې راټولې شوې او د استوګنې لپاره د ښو کورونو په وړکتونونو کې د ماشومانو لپاره د پراخ ځای او د ډیرو ماشومانو لرونکو کورنیو ته د حکومت لخوا د امتیازونو د زیاتولو غوښتنه یې وکړه. د قزاقستان د بشري حقونو فعالان او د حکومت منتقدان وایي چې نظربایف خپل مخالفین ځپلي او د خپلې واکمنۍ موده یې د غیر دیموکراتیکو انتخاباتو له لارې اوږده کړې ده او همداراز د قدرت له حرم څخه د خپلو احتمالي سیاسي سیالانو د شنډولو په مقصد کار اخلي.
تاسو لا پیغامونو
زده کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان فاتح سخت ډیر ملونه راځي تر کار خو یو په دې کې څه کې څه مالونه خرج کړو. د سپینې کابل چې د ساتلو ثاني نه درلود نو دې دا هله درلود د نوي څه دې کې په دې مالونه نور راځي چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي. دې څه مخ خرج کړي دي په هغه مده په دوه و درې څو یو څه نه راځي کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خورا بند شي. دا نور خلک ځانونه سیلته مالداري ته ځان تیار کړي. نو دې دا وسنه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر په اندازې روان دي. یو په اندازې بیا اندازې خوا ته وړي. دا د شي دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
دا د کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو. د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک پاک دشت کې کارتونه را کړی جر کارتونه. دا شپه د اوه میاشتې کې دوه ګولۍ وړه را کړي. 2-5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې درګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیانو سپین ږیرې مړه دي. نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. نو کومک ته وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غرس په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې اوریدل شي. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په خپل پیغامونو کې د سولې د پروسې په اړه خبرې لیکلې دي، پښتنې کړې دي او د غرس هیلې څرګندې کړې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې وشي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار د اشکمشنه لیکي چې طالبان او امریکا باید د سولې لپاره یو نتیجې ته ورسیږي. دا سولې به د افغان حکومت د ګډون پرته د هغه په خبره نتیجه ورنکړي. او بیا د غرس یو شمیر نور اوریدونکو ویل دي چې دوی راتلونکو خبرو ته چې په خطر کې کیږي هم خوشبینه دي. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې یو دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي او طالب استازي بر روانو د شنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې په تړاو له ترکی مقامات سره په دې هیواد کې خبري وکړي. د کرنې وزارت وی په دوبای ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژو د تدویق چارې پرون پیل شوې دي. ایران په پام کې لري چې پروانه اونۍ کې د هرمز په تنګي په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځنی پوځي تمرینونه پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو د دې هواد شاوخوا 200 سرتیری به د یوې مودې لپاره په سوریا کې پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. او د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان او چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شریف الدین ګودایف چې تېره اونۍ له خپلې خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبې ته ستون شوی و د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنۍ ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبې پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونو به د وچکالۍ ستونزې راکم کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستي ورښتونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله من کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1499 نریس کال کې د کرنې او مالداری لپاره د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال وو.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورښتونو بزګرانو ته زیات هیله پیدا کړي، ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورښتونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تیرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هواري کړي.
له نیکه مرغه سږ کال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپېریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1399 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هېواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کموالی غوښته ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکله غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتنه کوي.
ډاکټر صاحب، په دې وروسته کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونی نه وقایه کیږي. که په دې اکله معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي. لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیسیږي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوان نجونې چې دغه لسو نه تر نولسو کلو پورې مرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دیره چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کم خونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کم خونې چې د مور نه باید ماشوم کم خونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه اما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس باندې مرسته شو.
اګه درته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکې چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مشکی څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منخل.
اکله چې په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو بنه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ شوی؟
پروګرام یو څه مشکلات لري. به په دغه ورستیو کې ځنی مخریب عناصر د سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنی منفي شایعات دغه ګولو پر دبات باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونی چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه موږ د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیې خپرې شوې. دغې پسند کې بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو دامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو